فرانسي او د ازادي راديو اوريدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر اتو نهو بجو دوام کوي. د خبرونې پر راپورونه کوي چې واشنگتن یو ور بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. نن پنجشنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر 4. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لامی په حواله د زنګړی استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا شي. وروسته له هغې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د لامی په حواله دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ، اسانتیا برابرولو او برخه اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشی دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشی زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو دریشو د ایستلو قصد لري، خو په ځای تورونه پر دو اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د نوي صدر اعظم عمران خان د حکومت لره تاک سره ژمنې کړي، خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. تمه ده نن د افغانستان د اجرائیه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه له مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرائیه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرائیه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د انډونیزیا دینی عالمانو روان کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګران هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتر معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 28 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو څخه هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
د افغانستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دغه لوبې د شلو اورونو دي او هر لوبډله به له یو بل سره دوه ځله مخامخ سي چې د ټولو لوبو شمیر 23 ته رسیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیواله محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا دې پر ایران لګول شوي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنیو ته وویل
زیران کوم چې متحد ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډیدلې ده. ایران تر دې اعلان وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې قانوني اصول نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران تر اسلامي انقلاب مخکې هغه وخت لاسلیک شوی و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تودې وې. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته د دغه سفر په اړه وویل د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له 6 تر 8 سفر وکړي. د شنبې او یکشنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پینګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12 په سنگاپور کې غونډه کړې وه. او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه شوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل شوې. ګرجستان چې 3 میلیونه او 1 لک نفوس لري په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره یوه لنډه جګړه وکړه. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ویلي چې که ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي نوې خطرناکې شخړې به رامنځته شي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې برخه کې پاکستان همکاري کولی سي.
پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو هغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې زیات ولایتونو ته حساس مواد رسیدلي.
تقریبا غیر د مرکز نور غونډ ولایت ته ورسېدل، مرکزي ولایت ته.
ټپې سوي سرتیري له حکومت څخه پاملرنه غواړي.
دولت موږ سره هیڅ نه کړی، موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وسي. موږ د ودانۍ نه یو، د خټو نه یو، د بیرشیو د بدن نه یو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو ژغ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې یې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سه‌شنبه په ورځ ل خپل امریکایي سیال سره په واشنگتن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولای شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. صدر هغه مشران پاکستان کې دي، سپا ایران کې دي، سپا افغانستان کې دي، سپا قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوریږي او داسې یو فیصله وکړي چې د هغې په ګټه نه وي.
فرانس پریس آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستان غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په مشۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
وموندل چې واشنگتن یو ور بیا له وسله ولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لویه برخه کابل ته رسیدلې او پاتې سیمو ته به هم ورسول سي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د نورو ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي او د کابل زون پنشیر، کاپیسا او پروان ولایتونو مرکزونو ته به نن ورسیږي.
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دي هغه مکمل رسیدلي، هیڅ هم بیرو د سشنې دی پاتې او مکمل د کرنګ دی کا نور سشنری دا کا قرطاسیا دا غون رسیدلي دی غته کابل ته. دغه رسیدي ولایتونه تقریبا غیر دی مرکز نور غون ولایت ته ورسید، مرکزی ولایت ته.
خغلی هاشمی زیاتوی چې د بایومټریک شاو خواتنیم زره دستګاوی پرینټرونه او سرورونه کابل ته رسیدلی او پاتې نور به نن د چهارشنبه په ورځ له دوبی کابل ته راورسیږي. نوموړی وای د بایومټریک وسایلو د کاریدنې او د انتخاباتي مرکزونو د کارکونکو د نیولو لپاره چټک کار روان دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د میزان پاتويشتمه تر سره کیږي او دا مهال ورته له غزنی پرته د کاندیدانو له لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالیو ته د حساسو موادو د لیږ د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که حساس مواد خوندي ونه ساتل سي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راسي.
زموږ ویره دا ده چې د حساس مواد لکه رای پاڼې، لکه بایومټریک ماشینالات او تجهیزات، همدارنګه هغه نور جوړونه او اسناد چې دي هغه ډېر مهم دي، هغه باید په ټوله معنا باندې په دادمنه توګه وساتل سي، دغه نه خوندیتوب وسي او چې لاس ورچ انتقالات باید ډېر مسونه وي، ځکه چې موږ ویر لرو چې ممکن ځینې مغرضین دا ځل د هغه تجهیزات په تخریب باندې لاس پورې کړي، هغه خراب کړي، هغه له منځه یوسي تر څو کمیسیون دې ته اړ شي چې په غاړه باندې استثنایي پریکړې وکړي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. په افغانستان کې روانه ناامني د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو ستره استون زده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ادارو ورته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر وایي چې د مالیې وزارت د سوداګرو او واردونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته ګمرکي تعرفې لوړې کړې چې دې کار دوی ته تاوانونه اړولي دي. تفصیل خان محمد سینه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکي وایي د مالیې د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یوه کانټینر له 1,50,000 افغانیو نه تر 2,50,000 افغانیو پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالیې وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک هم ضرر رسیږي او د ورځې 1,000,000 ډیمرج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ته اخیستل کیږي، مصرف د بازار جګیږي او تکیوز امیدوار یم چې ډېر زر ورته یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی الکوزي دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارۍ ولاړې دي چې خوراکي مواد د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او للا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزلې خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحمدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له آزادي راډیو سره داسې شریک کړه:
ټول ګمرکاتو کې موټرونه ولاړ دي په دې خاطر چې دوی غواړي چې 30% مالیه لوړه کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکاجاتو خام مواد دي، خپل ام تاریخ تیری، ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دی چې مستعلق بیچاره په دې کې ډیر ضرر لیدلې دي.
د مالیې وزارت په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خونې او له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي:
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه اموال چې افغانستان ته راوړل شوي دي په مرزونو کې موجود دي، هغه باید د خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ژمن دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالیې وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، بلکې له 2000 میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړې چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید یې دننه په هیواد کې کم او واردولو ته یې اړتیاوې وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي نه یو ځل. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې ټپي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي، خو امنیتي ادارې له دوی سره د همکاري ډاډ ورکوي. صادق رښتینی راپور لري.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیري دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال ټپيان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي، له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیاوې ورپوره کړي.
دولت مر سره هېڅ نه دي کړي، موږ دا غوښتنه ده چې مر سره همکاري وسي. موږ د روزانیا نه یو، د خټو نه یو، د بیرچیو د پلنګ نه یو، وطن ته مې دا قرباني ورکړې ده.
عسکر دا ځوانان چې یا شهیدانېږي یا معاملې پر کېږي، نور دغه معاملو ته باید د پای ټکی کښېښول شي، نور باید داسې معاملې پر ونیسي. نو موږ د خپل حکومت څخه دا خواهش کوو او دا مو هیله ده چې د دې ځوانانو نور غور واورېدل شي.
که یعنې ما خدمت میکنیم، صدای ما را پیشنهاد کو. ما تو زخمی شدیم به خاطر وطن، دست خود از دست دادیم، خودم مایوب ساختیم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنوه.
ټپي سوي سرتیري همدار زیاتوي چې ډېر کله د کومو روغتیایي اسانتیاوو له امله یو شمېر ټپي سرتیري د جګړې په ډګرونو کې سا ورکوي. په عیني وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې د زیانمن کېدونکو سرتیرو او د هغوی له کورنیو سره پر وخت مرسته ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپنا لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی.
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسېږي، د هغه دپاره مکمل اوراق جوړېږي، د هغه دپاره وکیل ټاکل کېږي، د هغه دپاره د محکمې امر غواړي. دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دفاع د منظور شوې لایحې پر اساس باندې ټوله موارد طی کېږي، هغه قدمونه طی کېږي، وروسته دوی ته اکرامیه ورکول کېږي، سفر خرچ ورکول کېږي، تدفین مراسم پیسې ورکول کېږي، بیا دوی ته میاشت په میاشت تنخوا واله کېږي، او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نوم کېږي، د هغې په پروسه کې هم نیول کېږي، یا نوم رمځکه ورکول کېږي.
د پوره تجهیزاتو، وسایلو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډلې ییزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله ویني، او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
او اوس مرالی بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلی دی د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 300 تر 400 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلي او لیکلي دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې د یو نوماند په غونډه کې ځان مرګ برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد ښار ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کېږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 20 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کېږي کنه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سې شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلیک واټر بنسټګر اریک پرنس په یو تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلیک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلیک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای شي. اریک پرنس ویلي د دې ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوری شي ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی، او دا ځکه هم چې په دې هیواد کې د ملکیانو د وژنو قضیه لږ حل شوي.
واشنگتن له ایران څخه د 1955 کال د دوستۍ تړون بیرته واخیست. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب زه اعلان کوم چې متحد ایالتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډېدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحد ایالتونه محکوم کړل او ویې ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډیر تاوده و. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی پر ایران لګولې دي، واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقې خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون له مخې باید د دواړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجې شي. په دې پسې چې د مې په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت ورځ تر بلې کمیږي او په بې ساري ډول ایراني پیسه د بهرنیو اسعارو په وړاندې ټیټه شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده یې کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر مادې نقص کوي. خو د امریکا قانون پوهان وایي پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني هڅه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو له لوري نشي څارل کېدای. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبې په ورځ خپله پریکړه واوروله او ویې ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغیزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همداراز هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پریږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیوالې محکمې دا پریکړه موقتی ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوالې محکمې دا پریکړه وغندله او څرګنده یې کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یوه جوړه بوټونه چې بایې ارزانه سوی لا هم 10 میلیونه ډالره ورته ټاکل سوی دي. نور لیسمت څاروان
شاهی باور مو ونشي چې د یو جوړه بوټونو بیه دی 10 میلیون ډالر وي. دا عادي بوټونه نه دي، بلکې د الماس غمی پکې کارول شوی دي. دا بوټونه په دوبۍ کې خرڅلاو ته وړاندې شوی دي. د دې بوټونو لپاره په 10 میلیونه ټاکل شوی بیه کې تخفیف هم شامل دی، یعنی اصلي بیه تر دې هم لوړه وه. هغه ځای چې دا بوټونه پکې لیلام ته ایښودل شوی هم عادي ځای نه دی. دا ځای برجل عرب دی چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ګڼل کیږي. په دې بوټونو کې څه باندې 100 قیراته یا کریټه الماس کارول شوی دی. د الماس د غمیو په شاوخوا کې سره زر او سپینه طلا هم استعمال شوی دی. د پاشن په نوم د مرغلرو کمپنۍ اجرایی رئیس ویلي غواړي چې دا ډول نور بوټونه هم جوړ کړي، ځکه چې دوبۍ د میلیونرانو او میلیاردرانو ښار دی او ځینې کسان د داسې بوټونو د پښو کولو شوق لري. پخوا د دغو بوټونو بیه 40 میلیون ډالره ټاکل شوې وه، خو تېره اونۍ 10 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. په دې بیه کې د بوټونو بیمه هم شامل ده او که غلا شي او یا زیانمن شي پاشن کمپنۍ خاوند ته یا دې ته ورته نور بوټونه ورکوي او یا یې وړیا ورته ترمیم کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دنجوزن غره هر ولایت لالپوری ولسوالی د شکلو ذکر لا ګلدین تای سره په تماس کې مات بعد سلام اعظم غو خایس او تقاضا یې غوښتنه دا ځکه عام ول سره غریب خلکو چې دا کم پاسپورتونه باندې دا کم اویزي چې باندې شي دي دې ځکه چې موږ افغانستان کې سپټان نشته په افغانستان کې چار مار بن نشته کم کارونه دي کم جند کم حساب کتاب یې غټول خلکو په لاس کې چې هغه خلک مالدار خلک چې سرمایداران خلک چې موږ غواړو چې اویزي ګو په پاسپورت باندې موږ کې چې خارجي ممالک له مستری وتر درته موږ بل سن ناس یو ویزه چې موږ له ګو موږ په 5000 فاکټر تلو زر اتزر لزر دغه شان دي خپل پنه دي کم قانوني حق چې د اویزي هغه به چې هغه سیده تا 5 ډالر چې هغه له ډالر چې هغه سو د حکومت خپل خوخه ده او خپل اختیار دي چې کم قانوني حق هغه موږ به بالکل خپل خوخه بنو ولا ورکو والسلام الله دې وکړي چې موږ پیغام نشه چې موږ غریب وقانه ګولډین ته تلتی ولسوالي.
السلام علیکم زاد الخالق د بادغس ولایت د بلمرغاب د سوالی د وکند کړي و شیدم کم د عبدالزی چوستلال خیرات پکن کشبن کو د وشکالی لامل راغلی د تم سر رئیس نو کومک نو سو نه غزای سو دی نه نور کومک سو دی یو اش په روپی را کړی دی او بیا تر مو سیس نه درا کړی مو د ټول مخلوق ټول عوام د ته چار چر غری دی ټول د پاکستان منډک ورته وای د منډک کې مو ټول د ولج سره مخ ټول خلک د ولج سره مخ نه خیمه لري نسل پنا لري ټول پر داس باندې ناشت.
السلام علیکم زه فیضان د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی زره نسای سره په تماس یم.
آزادی رادیو نزما دا خواهش او ارزو ده چې دا غزما پیغام نشر کی ورور دمر په ارغنداب ولسوالی کې ستدیږي خلک تباہ او بربادي وشکلی ده د حکومت جوړ چارواکي خلکو څخه پیسې د وشر زکات په نامه اخلي چې څوک مې چې ور پیغام باندې په بله باندې اخشي موږ د آزادي رادیو سزا هیله ده چې دا غزما پیغام نشر کړي او دا جوړ شوه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اته نیمه بجې سوې. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وخت دی. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. تمه ده نن د افغانستان اجرایي رئیس په مشرۍ هیات په جاکرتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه ورځ د آسیا د څلور هیوادونو سفر پیلوي. د ناتو عمومي منشي وایي یو ورځ به ګرجستان د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو بل نړیواله مسأله څېړو. د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څنګه په امریکا کې پر روانو ټاکنو یوه لیکنه خبره کړې ده. پر راپور کې د کتنه سوي چې سش کال ولې د امریکا د کانګرس او ایالتي انتخاباتو لپاره د ښځو سیاسي مبارزه د نورو کلونو پرتله متفاوته ده. فرشته جلالزی د دې راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي. په همدې ورځ به امریکایان د 3 ایالتي مشرانو یا ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رای ورکوي. په نیو جرسي کې د روګرس په پانتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس د دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس 209 او د سنا لپاره 2 ښځې کاندیدانې دي. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشر جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سش کال د ښځینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی لورای لیدل کېده. جین سینزاک ویلي چې سش کال په امریکا کې د هغو ښځو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو د سیاسي مجلسونو په جوړولو انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي. مرمن سنزاک ویلي ښځې سشکال پرته له دې چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي. هغوی پر داسې مسلو غږیږي لکه د جنسي تشدد، شخصي تجربه، د کوچنیانو روزنه او کار کول. ولې یو امور کولای سي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسي جوړولو په وخت کې شي پریکړې وکړي. د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوري ریاست چوکۍ ته د ډونالد ترامپ د انتخاب په ګډون ډېر دلایل لري. په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه داسې مکالمې ویډیو خبره شوه چې د ښځو په اړه یې سپکه او له توهینه ډکې څرګندونې کړې وې. خو ډونالد ترامپ د انتخاباتو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د 2014 میلادي کال د جنوري په 10 د ډونالد ترامپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر شتیوې په واشنگټن او نورو لویو ښارونو کې د ترامپ پر ضد مارش وکړ. تر دې وروسته په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي.
له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډیرو پیژندل سوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو ښځو د هغو سړیو نومونه خپاره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل سوو هنرمندانو په ګډون ډیر نارینه رسوا شول، چوکۍ یې له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته وروپیژندل شول. خو د جین سینزاک په وینا د دې تر څنګ نور مسایل هم شته چې په امریکا کې زیاتې ښځې سیاسي مبارزې ته تشویق کړي دي. د بیلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د جنجال پارونکي پریکړې چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډیرو ښځو اغیز وکړ. د امریکا د